د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه دغه راز به څومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز د هغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاست چې سږ کال څومره افغان حاجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سږ کال 1500 حاجان تللي دي د حج د فریضې د ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو که هغه د خوړو په برخه کې و که هغه د داغوی د اوسېدو په اړه و که د درملو په اړه و که د ترانسپورت او دغه راز د معلمینو د کموالي په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوي دي. حاجیانو هم له مختلفو رسنیو سره تلغجي نه تماسونه نیولي دي او دوی وایي چې موږ سږکال ډېر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت یې په خپل نیت کې هم تفاوت ډېر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او معنوي سقالت هم له خپل ځانه سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپلو ټولو سهولتونو سره چې معیاوي حج خپل مشکلات لري، اما د سخ کال حج د ډیرو کلونو په نسبت باندې ډیرې نواوري پکې وي. سخ کال د حجاجو انتقال پروسه د اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو ترسره کول په سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستوني بډوهل دي او کوشش ده چې باید حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما هغه وویل چې سخ کال ډیر نواوري وي، خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سه کالی دی صحیح بیسه تا د مون د وزارت جوخافو بیسه تا ناظمینو تا دلته ورکشاپونه ورکړل سوي دي چې په خوا کې دا کار نه دی سوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سه کالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفره د مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامله ده.
نو آیا دوی به وکولی شي توانېدلې دي چې 1500 حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هډول چې لازمه ده.
بله دوی توانېدلې دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي 2500 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همداراز سخت کالي د لومړي ځل لپاره 1500 حاجیانو ته یعنې 1400 حاجیانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوي وو چې دا کله هم په تیرو 300 کلونو کې موږ د دغو خدماتو شاهد نه یو پاتې شوي ده.
ولې په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندې تر فرشتي خیمې لاندې هم افغان حاجیان ناست وو؟
نه
دا عکسونه خپاره شول.
دا عکسونه به خپاره شوي وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې هلته میشته دي، په سعودي کې ژوند کوي، په غیر قانوني ډول حج ته راځي، د هغوی لپاره خیمې او جایونه نه وي او د هغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي، هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جدي افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف ولاجان اخیستل کېدل؟ سه کالي هغه ډېرو د نورو کلونو په پرتله ولې؟
دا درسته ده سه کالي اتاتیا ډالره ټیکټ د حاجیانو قیمت سوی وو، دسبند د ریل قیمت سوی وو سو اویا ډالره، هغه خدمات ثابته دي سعودي چې دي چې هغه د وکلای معهد و دا د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سه کالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو. کومنګ ام دغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونږه سکالی په 2350 باندې ارزه کړی وای. خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل، یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمت وو.
منیب صاحب، د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو، د افغان حجاجو.
خوشبختانه وای مسخالی یوازنی هغه کال وو چې مونږ مرګ او ژوبلې واقعیات، د ژوبلو واقعیات نه لرو، د مرګ واقعیات د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي. سکالی 14 نورمال عادي مرګونه دي، خدایي مرګونه دي، او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې په 115 نفر مړه دي. په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب، راځي د حج لمراسم څخه راسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته. څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقفو له وزارت څخه د افغانستان په سطح معاش اخلي؟
په افغانستان کې اټکلن حکومت سایه تنظیم شوی ده، دقیقه نه ده، یو لک شل زره مساجد دي. په یو لک شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخافو سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوي دي. اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې 13 کلونو کې، او سکالی په وسط دی کال کې زر نور بستونه جرات ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 مولا امامان تاسو نه ما شخلی دی مستی؟
بلی.
د دوی د جمعه تر ډیره ځینې جامع جمعتون دی، د جمعه خطبه موضوع څنګه ده؟ آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري، بله، هو، هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو، د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي، هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي، په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت ده چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونې کوي، دا تاسو منئ که یې منئ؟ ولې اقدام ده سوی؟
ګورئ، د مونږ مولا امامان او د افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسېدلي دي. د کندهار دوه دی جو خافو رئیس صاحبان دی، پروان د رئیس شورای علما وو، د ته ورته ډیر واقعات موږ لرو چې د مونږ علما وو د خپل سر او د وینې په بیه باندې د نظام نه دفاع کړی ده. ترسته د دې یو نظام د یو حکومت ده، د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې د یو عالم لخوانه ویل شوی، زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کیږي، یو دا، ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام غیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام باید بدل سي، د ترمنځ فرق ده.
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي. کیدلی شي یوه طبقه د علما و هم دی غوی هم نواوی، مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیښو شاهد پات شوی شوی.
نه، یو خدغه دوه پیښې دي چې هغه د کابل پانتون وو. یو دا ده چې آیا تر اوسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی؟
نه، خیر، د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی موږ شاهد نه یو. پات
بیا فکر نه کوي چې نظارت چې لازم ده غن کیږي؟
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایه کې ډیر زیات قوي دي. اغوی دی نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. مخزرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول شول او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وشوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي، د موضوع ورکوي، د هر جمعې د خطبه د سرقم ویشل کیږي، دغه موضوع دومره یا 15,500 جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا ته وجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توزیع کوي
یو انتقاد دادی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ترسره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کاملا ردوم د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوي دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکوي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د موږ هم یو
ډیر مننه منیب صاحب
خوشاله اوسه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم خو اوس راپور ته واکشي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي بد رویه ورسره کوي حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي دا کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم ورسره دغه چلندونو ته مخه کړي
لوی لامل دا دی چې موږ ډیر ناوړه تاثیر اخلو مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نه لوستې دي دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر